سلامونه ستړي مشي د ازادي رادیو د خبري مجلې ته موزه فرشتہ صاحب د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري سره خلاصویم شروع کو د دې سات په خبرونو د اسلامي دولت د لیا دایش خراسان څنګه د کابل په دشتي برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه واخیست د ډلې نن دو شنبه په یو بیان کې دا کړی چې د یک شنبه په ورځ یې په یو شویه میشت سیمه کې په برید سره 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د کابل د طالبانو امنیه قومندانۍ ویام خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې چې یو مسافر وړونکی موټر یې هدف ګرځولی یو تن وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي د ایستر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میشت سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی د ایش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت منلی چې طالبانو ادا کړې دا ډلې ځپلې ده د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې باندې امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس په نننۍ لوبه کې باندې امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې هدف وټاکلې سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې دي صدیق اتل د باندې امیر ټیم په ګټه په شپږ 40 توپونو 9 منډې جوړې کړې دا د شپږیزې کرکټ نه هم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه اخلي کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان رحمان الله ګربز او ځینې نور مشهور لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارکونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سر لنن کار بندیز اعلان کړ دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نه وي لري کړي د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري دې پریکړې چې د اګست له لومړۍ تطبیق شوې ګڼ هغه موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نلری ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګری په پیښور کې دوی ته د یادو سفری سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي د فرانسې بریتانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات کړي او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخامخ کولی شي د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د بریتانیا صدر اعظم کابیر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یو ګډه اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستی درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته ایراني چارواکو ویلي چې له اسرائیل بغچ واخلي حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي د ازادي رادیو راپورونو برخه ته راغلی تاسو اوس کولی شئ ازادي رادیو 24 ساعته په ټول افغانستان کې واورئ په خبرونه کې وړاندې پر راپورونو کې را سره اوریدلی شئ چې د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی
متاسفانه چې د تیر شاسو مفرز باندې طالب وسلوال از ما کور تکړلی و هلته یې زما یو فلم زده سکلن زوی ځان سره وړی اگر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري
په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې وخت په وخت د طالبانو له لورې درول کیږي او له دوی نه بې ځایه پوښتنې کیږي او په اړه یې دوی تریخې تجربې لري
بیا تر چې دا وخت دې ستو جوړ کړی دي ته په وختو کې لارې جوړول لارې استل یو وخت دې شان ټولول مخته پرې خو د اسلام کې نشته د خبرې وکړه په ډېر تردید او مز شکل باندې
او نن د اگست میاشتې 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ځوانان له بیکاری څخه شکایتونه لري
ونیم سو دو سو افغانۍ به د ورځې راکول د اکسونه ایډیټ او پرنټر کارنه به مرسته کول په حال بیکاره یو کوم کار نشته
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب پم لرو نړۍ ته به هم سر وکار کو را سره اوسئ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو د راپورونو برخه ته خراغلی د بشری حقوقو د څار سازمان وی طالبانو په افغانستان کې له واک تر رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشته عباسی له قوله ویلي، ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ته ورکولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند کړۍ را تنګ کړې او د ښې راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړې دي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د درېیمې کلیزې د را رسیدو په مناسبت د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، دغې ډلې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې سرغړونې کړې چې په نړۍ کې کم ساری دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اګست 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي، طالبانو د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه ښودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د زرګونو افغانانو ویستلو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د بشري حقونو څار سازمان وایي، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوې دي. په خبر پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشته عباسی له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې په خورا سخت او وحشتناکو حالاتو کې ژوند تیروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل،
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حال
زدیری داسی میرمنی پیژنم چی منزوی شویدی او هغه وضعیت چی یو ژوندی انسان یه باید ولری نه یلری یوازی ساوی اخلی خو نور دی ژوند له هیچ ډول حالاتو نه دی خبر. دا ټول حالات د هغه چاپیریال لکبلا رامیست شوی چی حال تا اوس طالبان دی هغوی فکر حاکم دی او نور څه نشتا.
په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا دا درې کاله کېږي. همدارنګه فقر ډېر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډېری داسې مېرمنې وي چې دوی به کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله. خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري، نو ډېری مېرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د ناسم وضعیت په اړه د بېلابېلو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو بېلابېل بنسټونه یې ورسره نه مني.
تاسو زموږ غږ لازادې راډیو ناوري څنګه چې په راپور کې واورېدل، په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې یوازې دا ستونزه نه ده که وګورو دغه سازمان تر څنګ نور سازمانونه هم دي چې د بشري حقونو د نقص او د محدودیتونو په اړه غږیږي. بل پلو د روادارۍ په نوم یو بل سازمان ده چې هغه وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقونو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیښې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تریتم کول، په زندانونو کې مرګونې شکنجې او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړي دي. د طالبانو حکومت په دې اړه موږ ته ځوابونه رانه کړل، خو د دې راپور په حق لزموږ همکاره فیروزه عزیزي جزئیات راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان ادا کړي چې پا په افغانستان کې د روان 2040 کال په لومړی شپږم میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدی مودې په پرتله د طالبانو د حکومت لوري د بشري حقوقو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12 خپور کړی ویلي، د سږ کال په لومړی شپږم میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تری تم کړل سوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه و. د دې ترڅنګ سږ کال 614 تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول سوي، خو تیر کال بیا دا شمېر 222 تنه و. په راپور کې راغلي چې دغه راز طالبانو 252 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال یې 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمېر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو پلي کولو شمېر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې سوي دي. په همدې حال کې د روادارۍ سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در بسیار موارد نقص حقوق سیاسی و مدنی
لبات مرغه موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو، یعنی د اجباري تری تم کولو پیښې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. د طالبانو لخوا د خپل سرو غیر قانوني نیونو شمېر زیات شوی، د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو وضعیت بدتره شوی، پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی، او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپلو مدني، سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته لاسرسي بې برخې کړي دي. راوادارۍ سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په یو دېرش ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې برابر کړای دی. په ورته وخت کې یو شمېر ولسی وګړي هم ادعا کوي چې په بېلابېلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوي او سخت شکنجه سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډېر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو، او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت یې تړلي وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو، ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا یې هلته یې په یو وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهارشنبه په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړی دی.
متاسفانه چې د تیر شاسمې فرز باندې طالب وسلوال زما کور ته کړلي وو، هلته یې زما یو 15 کلن زوی ځان سره وړی. اګر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري او نه زوی د پلار په جرم نیول کېږي.
ښاغلی ځیرک وایي دی خپله له افغانستانه بهر وتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د دغو ادعاو او راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ورته ادعاوې بې بنسټه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقص تورن کړی او ویلي دي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د اگست میاشتې 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ځوانان چې د نفوس له نیمایي زیاته برخه جوړوي له بیکارۍ، اقتصادي ننګونو، تحصیلي او روحي رواني فشارونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د خرج او نفقې ګټلو له امله د خپلو زده کړو پرېښودو ته اړ شوي دي. ځوان نجونې هم وایي چې دوی فرصتونه لا محدود شوي دي. په دې اړه زموږ همکارې فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی تاسو یې واورئ.
ځوانان وضعیت ډېر خراب دی، د کار فرصت یې نشته. تعلیم یافته ځوانان یې ګډۍ ته ولاړ وي یا رکشا چلوي یا نور.
د اګست 12مه د ځوانانو نړیوالې ورځې سره هممهاله یو شمېر افغان ځوانان په داسې هیواد کې د ژوند کیسې کوي چې په خبره یې بې شمېره لوړې ژورې تجربه کړې او د بدلونونو او حالاتو یې پر ژوند سیوری غوړولی دی. دوی وایي په تیرو دریو کلونو کې سیاسي بدلونونو او پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په ترڅ کې نه یوازې له دوی نه فرصتونه او د تیرو شلو کلونو محدودې لاسته راوړنې اخیستل سوي، بلکې د تیر په پرتله یې ځوان هم ورتریخ کړای دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شل کلن نورالله د هغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د اقتصادي فشارونو له امله د خپلو لوړو زده کړو پر دوام نه دی توانېدلی. بلال کیهان چې د حقوقو او سیاسي علومو په هنځای لوستای وای، دوی د طالبانو له حکومت وړاندې کولای سول مدني فعالیتونه وکړي او د خپلو مهارتونو ودې ته کار وکړي، خو په خبره یې اوس په بې برخلیک حالت کې دي. بلال آزادی رادیو تو وویل
در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بدون.
موږ په تیر اداره کې مدني فعالیتونه درلودل، خود طالبانو په حکومت کې نه یوازې دا چې فعالیتونه یې بند کړي، آن موږ نشو کولای د یو ځوان په توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو او خپل نظرونه بیان کړو. موږ تل د هر شرایطو قرباني یو.
د سپوږمۍ په نوم یو ځوان انجلۍ وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې پر دوی د طالبانو محدودیتونو یې روحي او رواني ارامتیا ترې اخیستې ده.
افغان نجونې په ډېر خراب وضعیت کې قرار لري، هغه دوی روحن او رومان له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هر ورځ په دې تمه باندې تېرېږي چې ګواکې زه نن له خوبه راویښه شم، د خوشحالۍ یو خبر به واوري، د دې اعلان نه به واوري چې یو ځل بیا د افغان نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې خلاصې شوې دي او بیا افغان نجونې کولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له خپلو ډیرایو حقونو بې برخې شوي او ځوانان هم د تیر په پرتله ناهیلي او له ګڼو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته په کډوالۍ اړ کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نظر پوښتنې او سروې د پایلې له مخې چې تېره میاشت یې اعلان کړي، د افغانستان 45.4% نفوس تر 13 کلونو کم عمره وګړي دي. د تیر جمهوری نظام د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو د معینیت مرستیال سید کمال زادات په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ده په خبره ځوانان په افغانستان کې د لوړو زده کړو، کار، ودې او ګډون په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دای خبرداری ورکوي چې که ځوانانو ته پام ونه سي په ټولنه کې ګواښونه لکه مخدره توکو د استفادې، ترهګرو ډلو ته جذب او ناقانونه کډوالۍ به زیاتې کړي.
کچری دی دغه ځوانې کوینا په مناسبه طریقه باندې کار واخیستل شي، افغانستان به په هر اړخ کې خورا ډیر په چټکۍ سره پرمختګ وکړي. ځوانان کولای شي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له بیلابیلو لارو چارو چې دی کار واخلي. اوس هم وګورئ هغه ځوانان چې هغوی ته حکومت یا کورنۍ یا ټولنې توجه کړې ده، هغوی د خپل کلي، کوم، کورنۍ، د خپل فامیل دپاره موثر تمام شوي دي.
دا ځوانان داسې مهال له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي چې د طالبانو حکومت د 7 میاشتې په لومړیو کې د کار ملي کانفرنس جوړ او ادعا یې پکې کړې وه چې د دوی حکومت تر یو بریده د بیکارۍ ستونزه حل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر ځوانانو پانګونه پر راتلونکي پانګونه ده. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې د افغانستان څانګې د دوشنبه په ورځ د اګست پر 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې له 1000 زیاتې نجونې او هلکان په افغانستان کې هر سهار په ښوونځیو کې خواړه ترلاسه کوي او دا له دوی سره پر زده کړو د تمرکز په برخه کې مرسته کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اګست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. د دې ورځې سګنای شعار له کلیکونو تر پرمختګ پایدارې ودې ته د ځوانانو ډیجیټل مسیرونه دي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په کمه وده کړیو هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپله ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ لیکلي چې یوازې 40% ښځې کم عاید لرونکو هیوادونو کې انټرنیټ ته لاسرسی لري.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
د خبری مجله په دې برخه کې بعد نړیواله موضوع را واخلو. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلایل یې روښانه کړی دي. محمد جواد ظریف د اعلان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. سفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي چې یوې د خپلو ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه دي. محمد جواد ظریف چې پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی و او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې تیره اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبه پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د ده د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکوي. ظریف زیاته کړي چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی. د ظریف د استعفا تر اعلان مخکې د هغه یو منتقد او د پارلمان غړي حمید رسایی په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دولت په مهمو او حساسو بستونو کې باید د دوګونو تابعیت لرونکو کسانو مقرري سمدستي لغوه شي. د ایران په رژیم کې پخوا هم دوګونی تابعیت لرونکو چارواکو باندې انتقادونه وو او د لویدیز د نفوذ کانالونه بلل کېدل. محمد جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې له امریکا او لویدیز قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر د خبرو په خاطر په خلکو کې شهرت ترلاسه کړی و، خو په نړیوالو سټیجونو د بشري حقونو د نقض د توجیه له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران په توغندیو د اوکراینی الوتکې د نسکورولو په اړه څرګندونې د دې لامل شو چې پر ظریف ګڼې نیوکې وشي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ازادي رادیو ډاٹ کام ته سرور کاره کوي ولته زمونږ راپورونه د متن په شکل ولولئ. وسامه ورزو افغانستان ته په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوی یوې ویډیو چې پکې طالب ځواکونو له یو شمیر ځوانانو په زورونکو ډول پوښتنه کوي د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو توند خبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو دغه کارکونکو له دغه ځوانانو سره د طالب ځواکونو چلند له سپکاوي ډک او له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. په دې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو واورئ. دا ویډیوی غاک د کابل ښار شپاړسمې ناحیې پورې اړوند دی چې ښایي طالب ځواکونه درې ځوانان په یو پارک کې دروي او تر پوښتنو او ګډوډیګونو وروسته یې تلاشي کوي. دا ویډیو د یو یوټیوب چینل لخوا خپره شوې چې ډیری وخت د طالبانو د حکومت دا ډول پروګرامونه خپروي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو خپرېدل او د طالبانو له لوري دا ډول چلند د انتقاد کوونکو په خبره ځورونکې ده او د پیښې د زیانمنو لخوا چې پرته یې خپراوی د ټولنیزو شبکو د زیات شمیر خلکو او کارونکو توند غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو کارونکو دی ویډیو په خبرګون کې ویلي چې دا د طالب ځواکونو لخوا له سپکاوي ډک چلند او د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده او غوښتنه یې کړې چې له دغو طالب ځواکونو باید د دغه کار له امله پوښتنې وشي. په دې اړه نه یوازې عامو خلکو بلکې د طالبانو یو شمیر پلویانو هم توند غبرګونونه ښودلي. د طالبانو یو ملاتړ یو مبلغ مبین چې په جنرال مبین مشهور دی او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پیژندل شوې څېره ده، پرون یک شنبه په خپله ایکس پاڼه دغه ویډیو د انساني کرامت سپکاوی بللی او غندلې ده. طالبان په دې وروستیو کې د ښار په واټونو، کوڅو او پارکونو کې له ځوانانو څخه پوښتنې او څېړنې کوي. د دوی په څېړنو کې د شخصي پوښتنو په ګډون د ګرځنده ټلیفونونو چک کول او بدني تلاشي شامل وي. په پلازمینه کابل کې یو شمیر ځوانان وایي چې وخت په وخت له دوی څخه
دا ډول پښتنې او ګړوګنې شوي چې په اړه یې ترخې تجربې لري. یو کس چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اکشن می په ورځ په شهرنو پارک کې د طالبانو لخوا پوښتل شوی.
ما ته وویل چې ته دلته څه کوې؟ ما زه دلته ناست یم. تلیفون دې راکړه، تلیفون یې واخیستو او تلیفون یې بېرته راکړه. راکړه تذکره لري؟ ما تذکره خو لکه په جیب کې نه لرم، کور کې راسره ده. د دفتر کارت نور کاره که ماشه داشته ده، کارت یې داشته شو. خو وکړه تا کارت یې بېرته راکړه. نور چې لمونځ توانیست، مال مونځ هم کړی دی، هغه مسجد کې مې لمونځ وکړه، اوس مې مودس شته دی. بیا یې ورته وویل چې دا ویښته دي چې تا جوړ کړي دي. ته په ویښتو کې لارې جوړول، لارې ایستل یا ویښته د شان ټولول مخته پرېښودل خو په اسلام کې نشته. دا خبرې وکړه په ډېر تهدیدآمیز شکل باندې.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې ورته تجربه لري، د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
چند قبل د اصرف نیروهای امارات اسلامی یا
څه موده وړاندې د طالبانو له لورې ودرول شو، له موږ څخه یې پوښتنې وکړې. موبایل یې وغوښت، د موبایلونو منځپانګه یې وکتله، هیڅ یې ونه موندل. بیا یې څو څپېړې راکړې، ویې ویل ځئ. نه پوهېږو چې دوی د څه په لټه کې وو.
از خشونت کار گرفتن و با چند سیلی برای ما زدن و دوباره گفتن که برین، که نمیفهم اینا دنبال چی بودن و چی میخواستن از ما.
لزوانانو پختنی او گروگنی او دیگر زنده تلیفونونو پا گردون دی هغوی بدنی تلاشی دی زینو زوانانو اندخنی را پارولی. دی کابل دی خیرخانی سیمه یو زوان چی دی نوم لچرگنده ولو یه دده وکڑا، دی طالبانو دده ول چلندی خواشی نوون که و باله.
یکی از بارسترین موضوعش موبایل است. موبایلش
یو تر ټولو ښکاره موضوع د خلکو شخصي ګرځنده تلیفونونو چک کول دي. که دوی شک لري چې موبایل ګواکې د غلا دی، دوی کولی شي د کوټ په خلاصولو سره پوشي. د موبایل چک کول زورونکې موضوع ده، ځکه هلته شخصي فایلونه او انځورونه وي.
دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په کابل او ولایتونو کې لزوانانو څخه پوښتنې کوي او د هغوی موبایلونه ګوري. خلکو تر دې مخکې هم ازادي راډیو ته د طالبانو د نامناسب چلند، د هغوی د ظاهري بڼې، د ګرځنده ټلیفونونو چک کولو او فزیکي لټون یا تلاشي په اړه شکایتونه کړي دي. د پلټنو په پوستو کې د طالب ځواکونو لخوا د ځوانانو او کورنیو د ناوړه چلند له امله ګڼ شکایتونه او راپورونه هم ورکړل شوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکو پر مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمېر بار وړونکو او مسافر وړونکو شرکتونو مسؤلین اندېښمن کړي دي. په دې اړه زموږ همکارې پوره راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لاره د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کېږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکو شرکت مسؤل حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامی پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړله د سالنګ د رغیدنې لپاره. هغلته هم دغه پروسه ډیره مغلقه وه او غیر تخنیکی وله، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړه کړې. اوس چې دوی دغه کار کوم شروع کوي، بسونه، موټر، مسافربری او سره ټیلر، دا تر ډیر حده زیانمنی.
د یو مسافر وړونکي شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا به له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر زیان ورسوي. زموږ دېرش ارادې موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانیو پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لویو موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشارې سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یو خبری کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي.